دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال رادیو د ناساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او نیسا اجمل درته هر کړي وای. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 10 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. یو څو سندرې هم اورېدلی شئ. په لومړۍ د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. چارواکی وای د سعودي عرب د دفاع وزیر بانن پاکستان ته دوره کوي او د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د خلیجی همکاري شپږ هیوادونو له سعودي عرب څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. اوسته خبرونه تفصیل د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور منصوبې په ګډون د پرمختیا د مختلفو کارونو په لړ کې خبر پختونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي. پرون په بنیګالا کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. هغه زیاته کړه
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی چې دا صوبې خلق داران دي. زه اوس هم دا یم چې سیپیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی. دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
الته د چین چارواکو ویلي دي هیلمن دي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې د مکملولو لپاره مناسب حالات برابر کړي. د مشال لیډیو خبريال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي چې دا خبره پرون په اسلام آباد کې د چین سفارتخاني بیان په یو بیان کې کړی ده. بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق ویلي دي چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري په پروژه کې د مالکن ډیویژن هم شامل کړل شي. نوموړي پرون په منګوره کې یو غونډه ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په منصوبه د منصوبې په زړه نقشه کې مالکن ډیویژن هم شامل وو. اوس باید د یادې سیمې موجوده مشکلاتو ته په کتو سره د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې لارې دي په مالکن هم تیر کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چاته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا پخپور شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم نواز شریف د سرګندونی تیر ورځ نام وخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د هند د پټان کوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې روانې دي. په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منسي مذاکرات جاری وساتي. ټاکل شوی ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر بانن د پاکستان دوره وکړي. د مشال لیډیو خبريال وای شهزاده محمد بن سلمان با لخپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نور چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې صورتحال په ګډون باور سره په مختلفو چارو خبري وکړي. افغان چارواکي وای د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي با سبا لا د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستانی پرون مشال لیډیو ته ویل چې په دې سلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت ویان حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشري اعزاز احمد چودھری کوي او سلور واړو هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې او دایې په حل لارې باس وکړي. هغه زیاته کړه
نشست یک نشست چهار جانبه برای د یو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر وی حل لار کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس همدا څلور سره طرف خپل د ژمنی او توافقات عملی کړي.
بلخ د افغانستان د سولې علي شراویان مولوی شهزاده شاهد پرن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د سولې په موضوع د طالبانو له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوونه کې درې درې شو اسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د کندهار د امنیتي کمانډاني او چارواکي مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبه پر اسنه وخته یې خبري غونډې ته ویل چې دغه کسان تیرونه په کندهار خار او لسوالو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر امنسته شوی کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د هیوادونو هغه څه غندلی دي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللي. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یوې ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې وویل چې دوی د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په هکله خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ایران په دې تورن کړی دی چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. عادل الجبیر زیاته کړه چې که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړي نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو هم غور وکړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالي لا غروستو زیات شوی دی چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې په بندیخانې د روس په هوایي بریدونو کې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي په ادلیب صوبه کې د امارات النومان نومې بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصره فرنټ ډلې ودانې په نښه کړه. د شام د بشري حقونو اداره زیاتوي چې په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي دي چې پکې عام وګړي وسلوال او قیدیان شامل وو او 13 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. او وروسته خبر ده چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی شمنه کړي چې سه کال بعد هواده درغلی ختم کړي. حیدر العبادی چې تیر ورځ د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې 2016 د درغلیو د لمین سوړلو کال دی. د عبادی تر دغه خبرو یو ورځ مخکې د عراق شیا روحاني مشر آیت الله علي سیستانی یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو د درغلیو د ختمولو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
درنو اردوونکو تاسې د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته اغواګی. تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې اقتصادي راهداري کې وفاقي حکومت د دروغو لوزونه کړی.
تا دې موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې بیا حق واړو نو بیا د یې چیرې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو دروغ وادي شو کې نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي باید پاکستان او هند د سیمي امن لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر مختلفو کورنیو او سیمیزو چارو اختلاف و سمره اثر پرې باسي. کارپو ایاز وزیر وایي د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په هغه سیمو کې د پولیو ناروغانو کې کمی راغلی دی. دا افغانستان د سولې عالی شورا په وسلوالو ډلو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
که د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو ډلو نمایندگان د سولې په خبرو کې حاضري کوي.
دا او سره د نورو شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندري هم لرو لمشال راډیو سره. درنو درکو تاسې د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غواګی. څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوردل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادي راهداري په حق لژمنې کړي او وزیر اعظم اعلان هم کړی وو خو اوس له دروغو کار اخلي. نوموړي دا خبره پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. پرویز خټک وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې خپل صوبي حق لپاره ټول سیاسي ګوندونه په یو پاڼه دي او د عین لاندې خپل حق ترلاسه کولو لپاره به سیاسي هلې ځلې جاري ساتي. دا نو موږ سره د مشال اړوي خبريال شبیر احمد جان مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتنه چې په اقتصادي راهداري کې صوبې ته برخه نه ورکول په صورت کې به د صوبای حکومت ستګلاروي. نو موږ په جواب کې وای
چې کوم عیني حق یې هغه لپاره مو مینتونه کوو. دا دومره ډېره غټه ناانصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې موږ ته راکړې شوی دی، او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی موی چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک کوم مسله ده، دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېرو چین ته فکر جوړ شو، بل ته جوړ شو، نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
که اوبو خبرو ګورو، که د بجلی خبرو، کنه سی خبرو ګورو، مرکز کله هم د وړو صبح حق نه ورکړې. سر نو څنګه بدا سینه جتا سولان دی، هغه احتجاج نه است کړو، هغه طریقه بخپلې وي، پایني طریقه هغې نه راکړي. پدسل را بخپلې
پدې باندې ما پورا اول کوشش دي چې مو ټوله پټه نه په صبح کې وځي شو. الله شکر دې چې دی وخت کې مو پدې ټوله پوینټس باندې متفق یو، او الریډي پدې ډیر سيزونو کې ما د اوبو چې کوم مسلې دي، د بجلی مسلې دي، فیډرل منیسټر سره ما الریډي خبرې شروع دي، اي ما سره اګری شي دي، منټس کې راغلي دي، او لیکن هغه ډیلی سټریکټس دي. ان شاء الله اول زه کوشش کوم چې زه دې نه کم سيزونه مو سوبې دي، هغه دې نه مو حاصل کو کنه سلیږي، بیا مو پولیټیکل سټانس خو له طرفه پرې پاغې کې ما پولیټیکل سټانس نه غوست.
سر چین سره سره پلای وی لګلو، سر دغه لګلو سر دغه شته مو سوبې شته چې غي سره تاسو ملو شي په حکومتي سره ملو شي او سر سی پیک والے سره.
نو سی پیک والے سره الریډي ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي، مور خپل نور سکیمونه مور کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو.
د شرګردي خلاف چې کوم فند ملويږي یو فیصد زموږ سوبې ته ملويږي. سر تاسو نه ګڼئ سر چې دا خو زموږ ټوله صوبو فاټ از پلی شوی د زیات زموږ حق ته
دا بالکل دا یو زوړ ان اف سی اوارډ 1% پکې شو. ان شاء الله دا نیکسټ ان اف سی اوارډ مو امید دی چې د کال کې راځي. هغه کې موږ دا ډیمانډ موږ الریډي ډیمانډ کړی چې موږ 5% ملو شي.
اخیر وخت نو سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې د پښتونخوا ته خلک ناتي نومان حواله سره څنګه باغې ته باور ورکړي چې تاسو مون نومان لغلي د بهر شوی راشد
نه پښتونخوا ته اوس خلک راځي. زه صرف دا یم چې انویسټر راځي، خو دا چې ان او سی کوم سلسله ده د هغې د وجې نه رکاوټ دی. زه د یو طرف ته چې موږ صوبه دمه خطرناک ده، زه دې ته یم چې بیا دا روټ په دې موږ صوبه باندې نه بوتي بوزي، دا روټ دې صوبې نه واړي بلپله، ځکه دا صوبه دې په خیال کې دمه خطرناک ده او سیف نه ده، او دلته کې فورنرز نشي راتلی. نو ما خیال دی دا نیکسټ سټپ به موږ همدای چې را موږ صوبه دمه خطرناک ده، نو بیا په سی پی ایک روټ سکی.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري زړه نقشه بحال کړي چې پکې د خبر پختونخوا مالکن ډیویژن شامل وو. په سواد کې یوې جلسې ته په وینا کې نوموړي ویل چې د مالکن ډیویژن ډیر زیات سفل شوی، نو باید وفاقي حکومت د دې ازاله هم وکړي. نور تفصیل له سواد نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد گراسی گراؤنڈ منگورہ کے دا جماعت اسلامی مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس تاخ پلا وینا کی اویل چھ ملکن ڈویژن پر لپس قدرتی افتن و حل سی مدہ دلتا دا ترقیتی کارون ډیر ضرورت تے دوی ویل چھ دا پاکستان او چین اقتصادی لارہ کے دا سیما شامل وا.
ما دا مرکز نا دا مطالبہ کرے دا چھ صاحبا دا چین نا چھ کم روڈ را روان دے اولنی نقشہ دا په ملکن ډیویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ډیویژن بدن نه وهلې ده، ملکن ډیویژن سیلابونه وهلې ده، ملکن ډیویژن زلزلو وهلې ده، ملکن ډیویژن خلک ځپلې شوې دي.
د ترڅنګ سراج الحق ویل چې ملکن ډیویژن کې یو شمېر نور ستونزې هم دي، دغه لپاره د مرکزی او صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
پکار ده چې ملکن دا غر سورې شي او موږ د پاره شانتیا پیدا شي. پکار ده جو سر د کلام او د مټه پورې ګیس ورسیږي او دا زنګلونه بچي. فکر دا چې دلته زمونږه انجینرین لوی لوی یونیورسيټي جوړ شي، ځکه چې ټولنه زیات خلک د ملکن ډیویژن دا بهر دنیا ته د مزدوري د پاره دی لوټ شډینګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلک راجمع شي ول. په دغه مقادوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلی او دغه غوښتنو لپاره به تګلارې ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. اوس اسلام آباد ته چرته چې د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې پاکستان او هند ترمنځ امن خبرو اترو ته دوام ورکول د سیمې د ثبات په ګټه دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال ریاض مساخیل نخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. ریاض تړي مشه سار مو په خیر.
ډیره مننه ګلیاس فارموشي.
ریاض قدر ته وای چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون ټلیفون کړی دی نمیا محمد نواز شریف ته، په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي؟
جی بالکل، د وزیر اعظم هاوس له طرفه چې کوم خبرونه جاری شوې ده نو په هغه کې ویل شوې دي چې جان کیری کله د وزیر اعظم سره خبرې کولې نو هغه وینا چې کوم د پټان کوټ ایئر بیس دی خښوي د هندستان کې، د هغې وروسته باید چې پاکستان او هندستان خپل چې کوم داغي مذاکراتي عمل دی او ټاکل شوی دا چې راتلونکي څو ورځو کې به د خارجه سیکرټریانو په کچ ملاقات هم کیږي. نن نه ته په کار چې دغه مذاکراتي عمل اوزنډوي یا ختم کی، ځکه چې دا د ټولې منطقې د امن لپاره ضروري ده. دغرنګ د وینا وا چې ځینې خلک نه غواړي د پاکستان او د هند تعلقات خوي او مذاکراتي عمل جاری وي، نو هغه داسې قسمه پیښ کوي خو دوه ملکونو له د دغه خلکو چې کوم عزائم دي نو هغه کامیابېدو ته نه دي پرېښودل پکار او مذاکراتي عمل مخ وړاندې بوتلل پکار دي. دغرنګ چې کوم د پاکستان وزیر اعظم په خپلو خبرو کې وي چې کوم موږ ته هندستان ثبوتونه راکړي دغه پیښې په حوالې سره، نو زمونږ ادارې لګیا دي هغه په دغه حوالې سره کار کوي او ډېر ضرب ټول حقیقت دی اندر هغه موږ دنیا ته راښکار کړو. د نواز شریف وینا وا چې پاکستان عزم کړی دی چې زمونږ خاوره به د کم بل ملک په ضد استعمالېدو ته موږ نه پرېږدو او دغه لړکې هم زمونږ پوره عزم دی چې موږ غواړو د ټولو ملکونو سره په شریکه کار وکړو چې د سیمې نه او د ټولې نړۍ نه ترهګری ختم شي. د دې ترڅنګ جان کیری بیا پاکستان ته پاکستانی وزیر اعظم ته دغه پلټنو کې د خپلې قوا د مرستو خواست هم وګوري یو وړاندیز هم وګوري موږ هم کولی شو په دې کې ستاسو سره مرستې وکړو.
ډیر مننه ریاض مساخیل د تفصيلات نظرونو او دونکو په همدې موضوع کې پاتې کیو. په پاکستان کې د سیاسي او فوجي مشرانو لېوی ډېری مدیرو سودا سی خبرونه خودلی چې ګواکې پر مختلفو کورنۍ او سیمېزو چارو باندې یو دریز لري. په دې رستو کې د هند په پټان کوټ کې د برید رستو د هندي حکومت د غوښتنو په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر او نور سیمېزو موضوعاتو باندې فوج او سیاسي حکومت یو شان بیان ورکړی دي. په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا واقعي فوج او سیاسي مشران یو شان دریز لري او که د مصلحت نه کار اخلي؟ د دې پوښتنو جواب د یوې وړو کې د میروستو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف او په نورو کورنۍ او موضوعاتو په خوا برعکس فوزي مشورانو سره سلا مشورې کړي او هم د غشان فوج هم یو شان بیانونه ورکړي. په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک وایي چې لډيري مودي رستو سیاسي او فوزي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ خپل کړي دي. قسم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبري شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمې دوه دي، خدا سي ونه شول او وس حالات ډېر بدل شوي.
اوس مهال دواړه ادارې په دې پوسوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه فوزي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوسوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نشي تللی، یعنی په دواړو خواوو کې پوهه راغلی ده.
کارپو محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دوه وارې فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېرې ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دري چې فوج او سیاسي حکومت یو لار ده. آیا په دې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
بالکل، د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر څه دي هغه کې اختلاف کده دوی په مزه کې خدای نه راولي، مو اختلاف راشي لکه بیا خدای د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ دي د پاکستان، په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دینو کې د داعش مسله جوړه شنو بیا هم فوج ته مخاړه وو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلام مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثیر ورکوي چې ګنې پر معاملات یو شان دریز دي، خو ځمکني حقایق لایک ډیر جلا دي
مختلف چیزوں پہ موسی مختلف پالیسیز پہ ہیں
زما په اند پر مختلف معاملات او پالیسو د پوز او سیاسی مشورلې موقف یو شان نه دي د مثال په توګه د پټانکوټ په خکه پاکستان به کله هم داونه وای چې په دې کې پوز ککړ دي او یا نور څه ظاهر خبره ده چې وزیر اعظم په دې حالاتو کې لډیر احتیاط نه کار اخلي او ډیر غټه خبره کړي چې بلټنې بکی پوز هم دا وای خدا پلټنې بسومره به طرفه او شفافه وي د لوی پښتنه ده
عائشہ صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره ویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی نو دا خبره ناسمه ده چې فوز او سیاسي حکومت په یو پانه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوز په زیاتره معاملاتو کنټرول لري بلخو د فوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوز په بیان کې بدلون راغلی هغه بدلون سده سید نذیر وای
هغه فوج زاده چې موږ کارم کوو دا غي په وجود او نقصان هم دا غي په نتیجه کې او چې ته قرباني مور کوو دا غي ستاینه نکېږي دا غي په نتیجه مروزی نو دا غي نه پس به دا یو سوچ شروع شو چې موږ بعد د شګې د خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم دا غي خلاف کاروایي وکړو
کسوم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریز په حق لا جلا جلا نظرونه لري خو په تیر وختونو کې دیدل شوی چې د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف دیدل شوی دی درنو دونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګیده هند وزیر اعظم نریندر مودی د خالی پورس په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک فوجي اډه وکټله مودی پر د فوجي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د ارزونې لپاره د پاکستان پولیس سیرما دغه سیمه سفر وکړ تیرې اونۍ سخ دریز او وسلوالو پر دغه فوجي مرکز په برید کې و هندي سرتیری وژلی وو ځین هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ په هوایي اډه په پاکستان کې ډیرا د جش محمد ډلی سخت دریزي وسلواله ډله لاس لري د نړیوالو اژانسونو په حواله سالم احمد صالح دا رپورت لري
هندي چرواکي ګومان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیرا جش محمد سخت دریزي ډلې پورې اړه لري د فرانسې خبری ایجنټس لیکي جیش محمد سختری زیډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دوړه هیوادونه جګړې ته سره نږدې کړې و تر دې مخکې د هند اپوزيشن کانګرس ګوند انتقاد کړې و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او نغړې سختری زوسلولو ته زمينه برابر کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي امنیتی ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلاتینې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کاروباله
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پر مختګ نسوای زغملای هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي
تیر اونۍ د پاکستان پولیس ته چیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسی چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دوړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو هیلې زیاتې کړې خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښ کیږي
دونو نیوکلیر پاور ہے اور انہوں نے
یہ دوڑا اتمی قوتوں دی دوی دوڑ احساس کرے دے چے کلہ دا امن پلوری گام اخلی دا غسی پیشی کیشی دا کم قوتوں دی چے موش پخ پلو کی جنگول خواری پا دی تڑاو دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف شپریکٹا وکڑا چے دا ہند صدر اعظم تے تیلیفون وکڑا او دا پورا ہمکاری ڈاڑی ورکڑا شاغلی مودی ہم مثبت جواب ورکڑا
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي
دا مشال ریډیو دا
درنو درکو د پاکستان افغانستان امریکا او د چین سازي سبا په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې لپاره سلور اړخیزه غونډه کوي په دې غونډه کې به د سولې په حل لارو خبرې کیږي بل خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایان وای سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به طالبانو ته د منلو وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي تفصیل صادق رښتینی په رپورت کې ورو
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په هدف په اسلام آباد کې خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي. دوی وایي دا یوه څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې همدا څلور سره طرفه خپلې دا ژمنې او توافقات عملي کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تیره میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دغې ناستې د جوړېدو په حق له فیصله سوې وه. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر نهمه د آسیا زړه کانفرانس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی و. ویل کېږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان منګه اماده یې چې د هغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه پیام منلو منګه هرکلی او تقدیر کوو.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې د دغه څلور اړخیز ناستې د لاسته راوړنو په هکله دې خبرې وسي.
زه ګمان نه کوم چې اوس به داسې خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آینده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه دي چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
درنوونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیو ناروغي د قابو موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي، په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي ادا کوي چې په هغه سیمو کې د فوجي عملیاتو له وجې امنیتي وضع ښه شوې ده او د پولیو یا ګزن ناروغانو کې کمی هم راغلی دی. نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پوځي عملیاتو پس د غلطه په پولیو ناروغي کې واضحه کمی راغلی دی. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو خلاف د کنټرول روم یو چارواکي او د فاټه د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اختیار وایي چې په 2015 کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو کیسونه 90% کم شوي دي.
2014 کې کاټا کې ټوټل کې پولیس کې سره ونه شو دي. 2015 کې موږ صرف 16 کې سره پورا پاتل. نو تقریبا 91% کې سره کم شي دي په 2015 کې. 2014 کې ان ایکسیسیبل پاپولیشن موږ 3 لاکھ ټارګټ پاپولیشن او اوس د 2015 کې 16,000
ډاکټر اختیار وایي د پولیو خلاف د هلو ځلو په وړاندې مهم خنډ قبایلي سیمو ته مکمل رسایي وه چې هغه مسله اوس تر ډېره حده کمه شوې ده. دی وایي هیله مند دي چې په ځینو پاتې سیمو کې له خپل کمپین سره روان کال په قبایلي سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ناروغي ښکار نه شي. د فاټه سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ځواکونو اوس هم دا پوره کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې چرته ماشومان د پولیو ضد څاڅکونه بې برخه دي، هلته دې د پولیو خلاف ټیمونه لاړ شي.
قبایلی علاقو په امنامان صورتحال چې د مخکم کافی حده پورې بهتري راغلې ده. دلته د نېشنل اکشن پلان او د اپریشن ګرځي ازب نه پات کتا سوګوري نو د قبایلی سیمو چې ګم نه پولیو خیال دے پاغ کے دیر کافی حد پورے بدلون راغل دے لوگوں تک دا سی علاقے شتے دے چہل تک زمونگا دا پولیس ٹیموں نا نجی رچی دلی کو زمونگا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے دے دا غی پورا پورا دا کوشش دے چے ہاغ علاقو تا غی یور سی اول تک دا والدین سرا غی سرا ملاو شی او چے کم کم دے کی دا پولیو کترے یا ڈراپ سی دی یا زمونگ ٹیموں نا پرسی دا ماشومان تا کترے ورکی
دا ڈاکٹر اختیار پا خبر ہے دا جنوری نواخلا تر مئی میاش پورے ہر میاش دا گوزن خلاف دا دوی کیمپین چلے گی چے روان کال لپاره پا دغه موده کې د دوی هدف یو ملیون ماشومانو ته رسیدل دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده او د ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
ملیه امیرزاده بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کوم دي سره وخت شوه دی د سهار 9 بجې مایکس فارما انیس اجمل ته چې تاسو ته د خبرونو لړیز وړاندې کړي.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د کاشر کوادر اقتصادي رهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خبر پختونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي. پرین په بنګالا کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. الته د جماعت اسلامي ګوند مشر پر سراج الحق پرین په منګوره کې ویلي دي چې د پاک چاینا اقتصادي رهداري په پروژه کې د مالکان ډیویژن هم شامل کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خوره د بل کوم هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف تر څرګندونې تېر ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. ټاکل شوی ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر بانند د پاکستان دوره وکړي. د مشال ریډیو خبریال وایي شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو په اړیکو په مختلفو چارو ور سره خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي به سبا له د امریکا د بخنه غواړم د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پر مشال لیډیو ته ویل چې په دې سلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت ویان حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشري احساس احمد چودھری کوي. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې 3 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور یې زخمیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د هیوادونو هغه څرګندلی دي چې دوی د ایران لخوا د ریاست په داخلي چارو کې مداخله بللې او فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې 60 تنه وژل شوي دي.
انی ساجمل بچی د خبرون لندیز یتا ستا وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چي د مشال اډیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو اداري لوستي دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا او رسپانډه په خپل اداري کې لیکي چې 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولې یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړه شو او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څیر ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطې وي. ورسپانډه لیکي چې د 13 میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم ښه شو او د پاکستان او هند اولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوي کوششونه تر ډیره حده خوشاله هم وو. خو دې دوران په هند کې د پټانکوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو وار بیا ماحول خراب کړو. ورسپانه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې رامخې ته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولې شوي دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان موثر هوایي ځواک ته اړتیا لري. ورسپانه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنگونو، تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډېر نقصان رسېدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ادرېدو کوشش کوي. په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته د رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمهواري د افغان عسکرو په اوږو پرېوتې دي. ورسپانه لیکي چې اشرف غني د امریکا څخه د فوجي مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروسته امریکا افغانستان یوازې پرې نږدي تر څو افغان ځواکونه په کوټلي توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامن هیواد جوړ شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. واسټری جرنال کې په پاکستان کې چارواکي وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې اسلامي هیوادونو ائتلاف کې د پاکستان د شاملېدو مقصد د ایران پر ضد نه دی، بلخوا د اکونومیست مجلې په افغانستان کې د غز موثره حکومتداري او د امن په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دوه لیکنو مهمه برخه درته انیس اجمل باندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي 13 میاشت پاکستان ویلي و چې د سعودي عرب له خوا اعلان شوی د سنی هوادونو په اتحادیه کې شامل شوی دی، خو بیا ځینو پاکستانی چارواکو ویل چې دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هوادونو دغه اتحادیه ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپانه لیکي د پاکستانی چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادي هوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوی دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوی دي. مقاله لیکي پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هوادي په بشپړه توګه د فرقایزن خطو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هوادي د چا طرفداري ونه کړي. مقاله لیکي پاکستان دا مهال په خپل هواد کې د پیدا شو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغه سي د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپل سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکونومیست مجلې لیکي په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اغستو سره 3,25,000 افغان پوځیان او سه مخامخ دي. تیر کال د دې هواد افغان ځواکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 28% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 14,000 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي به چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 5,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغسې تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبلا کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 30,000 نه تر 40,000 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجه په کابل کې د غیر موثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماټیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم، او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموخته. مقاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغه سي بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مقالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلی ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشواله، او سم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مقاله لیکي د افغانستان په حکومت کې تقسیم لاغ رستو په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړې. مجلل کې اوسم زیاتره افغانان د فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مقاله لیکي کې افغان ولسمشر اشرف غني غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان او هڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجلل کې خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په نړیوال موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورت لرو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې ترکیه د عراق په شمال کې د خپل فوجیانو دیره ساتلو ته اړتیا لري. اردوغان روسو له هغه د سرګندونې کوي چې تیرونی ترکیې فوجیان په سیمه کې د ترکی پر فوجی روزنیس کیمپ د اسلامي دولت یادایش پلان شبې بریټ شانکلت د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت خبر کړي چې مهمه برخه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ترکی چرواکی وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکی د ځای پر ځای سوی پوځي قطعې سرتیری د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبرلانه تو ویل ترکی د داعش د مخنیون کې بریټ پلاړ کې د دې سختریزې ډلې اتلس جنگلی چې غشتلې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کمپ بریټ وکړي وژلې دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دي چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل شوی دي. د ترکی سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. دا سرګندوي چې په باشیقه کې د ترکی فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشیقه کې ځای پر ځای سوی ترکی پوځیان به په سم وخت کې ضروری اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځایه وایستل سي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریکه کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبور کړي خپل سرتیری د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا له خوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو پوځیانو تر ایستلو وروسته د ترکیې ولسمشر د ټولو پوځیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په ځواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قومندانۍ یو اعلامیه خپره کړه او ادعای پکې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش له خوا پر ترکیې ځواکونو کومه حمله نه ده شوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تیر اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د تلسو جنگیالیو وژنه تایید شوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل شوي چې دغه سختریزې وسلوال د ائتلاف په هوایي حملو کې وژل شوي، نه د ترکیې یا عراقي پوځیانو له خوا. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل پر انقرې د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
عبادینین ترکیه زیارتینده ده بونلارو کوشتو.
ترکیه ته د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی د سفر پر مهال مو پر دغه موضوعاتو خبري کړي. دوی له مونږ نه د عراقي فوجیانو د روزنې غوښتنه وکړه. دوی له مونږ په دې فوجي اډه کې د دغه فوجیانو د روزنې درخواست وکړو. خو کله چې له روسي سره د ترکی اړیکې بحراني شوي، دغه راز روسو لهغي چې روسي، ایران او سوریه په بغداد کې دفترونه پرانستل، دغه منفي بدلون راغلل.
د انقری او مسکو ترمنځ اړیکې ورسته له هغې کړکېچنې سوې چې د نومبر میاشتې په اخرو کې ترکیې یو روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې هوایي حریم ته داخله سوې وه.
سلام محمد صالح جی، تاسو ته رپورت وړاندې کولو څنګه تاسو نوم ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې سندرې هم لرو. نو راځي چې د هاشمت سحر او د مینا ګل په غږ کې دا سندره واورو.
ترجمة نانسي قنقر جانا پتا پسے کا جتر سباب میں جانا پتا پسے کا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا
درنو درگو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی ډیلی ټایمز ورسپانی پاکستان ته د سعودي عرب د بارانو چارو وزیر د روستي دورې په اړه مقاله خبره کړې ده په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا یو شیا مولا ته د پنسي ورکول وروسته له ریاض او تهران ترمنځ اړیکې کړکې چین شوې دي پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي چې دا ډول یوي فرقوارانه شخړې نه ډډه وکړي د مقالې نورې برخې ملي حمیرزاده وړاندې کوي
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد دوره د پاکستان انتظامی چارواکو کامیاب بللې رسپانه لیکي دا خبره باید هېره نه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري خو د دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت و چې په یمن کې د حوثی یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کاروایی کې له برخې اخستو انکار وکړ رسپانه لیکي پکار ده د حکومت د دغه ګام ستاینه وشي ځکه چې د نږدې ملګري هیواد د خوشاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر النمر ته د پانسي سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ پر پیدا شوي کړکېچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبداره پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نن می خبرې وکړې چې د سیمه ایز خودمختاری او سالمیت په وړاندې د غواخ په صورت کې به ورسره اوګه په اوګه ولاړ وي رسپانه لیکي د ترګری خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د سلور دیرش هیوادونو ائتلاف پاړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړی دی چې تر خپل استعداد پورې دی پکې شامل شي پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف ملاتړ کوي رسپانه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دورې پس اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال ولی عہد او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي محمد بن سلمان اکونومیست مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بوران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي رسپانه لیکي د لیو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم په پیغام دی چې شخړه به حل شي دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لا غوروسته پریکړل چې د شیا مولا د پانسې پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانه ته ورننوتل او اوري ورته لګو رسپانه لیکي کې دي چې د سعودي عرب ملګری هیواد امریکا او ملګری ملتونه به هم له ریاض نغواړي چې د ایران په اړه خپل رویه نرم کړي رسپانه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پریوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړې دي چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخستلو ویلې دي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو ته مشال رادیو خبرونی ته غواګي. د اکونومیست مجلې لیکي چې کله هم د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې مثبت پرمختګ شوي، نو له هغې وروسته داسې پیښې رامنځته شوي چې د دواړو هیوادونو یې له مذاکراتو په شا کړي دي. مجلې په تاریخي تناظر کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه کړې چې مهمې برخې یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. دی اکونومیست مجلې کې چې تر هغه ورو یو ځل بیا د پاکستان او هند ترمنځ د جوړجاړې بهیر نازک حالت سره مخ کړی دی. په دې وروستو کلونو کې چې کل هم د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې مضبوط لور ته روان شوې ول، نو تر هغه ورو دا پروسه ګډوډه کړی ده. په 2003 کال کې په ممبئی کې تر هغه ورځې بریدون وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ هر څه پټه ودرېدل. مجلې زیاتوي چې تیر کال جولای میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره په روس کې لیدلی وو او په دې سلا شوې ول چې باید د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو عمل شروع کړل شي. د دې پرمختګ وروسته د هند په پنجاب ریاست کې پر یو پولیس سټېشن برید وشو. مجلې کې چې د دسمبر په 15مه نیټه د هند وزیر اعظم نریندر مودي یو بې ساري ګام پورته کړی چې په کابل کې د پارلیمان ودانې پرانستې وروسته د لاهور ناسا په سفر یې وکړو او نواز شریف سره یې ملاقات وکړو. پاکستان ته د 2016 کال راهیسې دا د یو هندي وزیر اعظم لومړی سفر وو. په دې ملاقات کې دواړه مشران پر جامع مذاکراتو سلا شول چې د جنوري په 15مه نیټه په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو سفارتکارانو غونډه ټاکل شوې ده. خو د مجلې په خبره د جنوري په 2 منیټه له پاکستانی پولیس سره نږدې د هند په پټان کوټ کې پر هوایي اډې د شپږو وسلوالو بریډ وروسته دا خبرې ترې له نازک حالت سره مخ شوې دي. دا بریډ چې درې ورځې یې دوام وکړ، شپږ هندي فوجیان پکې وژل شوي ول. مجلې کې چې هندي شنونکي په دې اندي چې په دې بریډ کې هغه پاکستانی اسلامي ډله ککړه ده چې ورته د خفیا ادارې ISI ملاتړ ترلاسه دي. مجلې کې چې د جنوري په 3 منیټه هند له یو بل بریډ سره مخ شو، کله چې د افغانستان په مزار شریف کې د هندي کنسولګری باندې وسلوالو بریډ وکړو او د دې تورونه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا پر ملاتړ کوونکو ډلو ولګول شول. مجلې کې چې دا وار د جامع مذاکراتو پروسه د پخوا په پرتله پیچلې ده. په هند کې په وزیر اعظم مودي ډیر زیات فشارونه دي چې له پاکستان سره مذاکرات کوي. بل خواته د مجلې په خبره د پاکستان فوج د هیواد خارجه او امنیتی پالیسي جوړوي، نه چې وزیر اعظم نواز شریف. خو دا سخکاری چې د فوج مشر جنرال رایت شریف ته معلومه شوه چې هغه هیواد ته د هند نه زیات غواخ نه دی، بلکې د هیواد دننه خطرناکې وسله والی ډلې دي چې غواخونه جوړوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پختون خو خبرونه ته غوږی زو به خبرته. په به خبر کې د ډاکټر خان تاریخ سوریلاندی د پښتو ژبې او ته د او د دستور ته د ودی په غرض یو غونډه شبي چې پکې د سیمه سیاسي غړو مدني فعالانو او د پښتو ژبې لیکوالانو ګډون وکړ. په غونډه کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت د پښتو ژبې ته د ودی ورکولو لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. د یادې غونډې نور تفصیل په خبره د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو.
د پښتو ژبه او د دستور د وده په غرض د ډاکټر خان تحریک لخوا د تابعیا شوی غونډي یو غډونوال د مسلم لیگ قاف د خیبر پښتونخوا مشر انتخاب چمکنی مشال رډیو ته وویل چې صبح کې د حکومتونو لخوا د پښتو ژبه وده ته د پام نه کول لوجي ځوان کل د پښتو ژبه لیک لوست نشي کولای چې په ژبه باندې د بد اغیز ترڅنګ یې د پښتو دود او دستور هم اغیزمن کړي دي.
نن موږ ګورو په نورو صبح کې خپل ژبه کې اشتهارات اف آی آرونه لیک پڑک هر سکیږي خو زموږ دلته کې د پښتونو معاشره کې پښتو صرف یو نوم یادېږي یا زموږ مشران به شرمېږي په ویلو کې. نو پښتون د فخر نه ډک قوم دی، خپل روایت دی، خپل هغه روایت دی چې هغه ډېر قدر والی دي. نو موږ له داسې او دین الوی پروګرامونه په کار دي سرکاري توګه باندې د پښتو ډپارټمنټ په توګه باندې چې موږ د پښتو نور مخکې راولو او په سکولونو کالجونو تعلیمي ادارو کې موږ د عام
خود پښتو ژبې لیکوال امل خټک وایي چې ژبې ته د ودی ورکولو ترڅنګ پرمختیا هم د قام د ژبې او د دستور ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره لازمی ده، ځکه چې روستو پاتې قانونه د پرمختللي قانونو له ژبې او د دستور اثر اخلي.
آئی او قوم غواړي چې دا غي دو دستور جبا او کلتور دی ژوندې پاتې شي. هغه لپاره ولنې شرط چې دین هغه ترقی دا آغا پا اقتصادی ترقی دا آغا سماجی ترقی دا آغا پا ٹیکنالوجی کی ترقی دا دین بغیر کو کی گی نا ذکر چی وہ قتل چی آغا کو منا چی کم تی ترقی رفتار کے رستو پاتی دی آغای چی دین ورس تروزا دا دی مکینا دا آغای نمو نشان رکی گی.
غونډه کې ګډون لرونکي یو مدني فعال محمد کمال خان یوسفزی وایي چې د ژبې او دود دستور خوندي ساتلو لپاره پرمختیا شرط دی، خو پښتون قام تر هغه پرمختګ نشي کولای تر څو چې خپل وسایل په اختیار کې نه وي.
نن کزو په کوټ باندې او پټایې باندې او په زما د بوټانو کو سکه وتی ز پغې ما د فخر کوم او غزه یو محفل ته زما ز پغې ما د ویاړې کوم نغزه کزو کوم چې هغه یو واقع یو سامراج دی. زه د ذهني تور غلام شوی یم تر کې پورې چې ما خپل اقتصادي پوزیشن برابر کړی نه ز اغه محفلونو ته واغه سوسایټي ته واغه ټولنه ته زلر شم چې زما بیا په خبره کې وزنی نو بیا بغې زما د پټکی او زما د صادره او زما د سپلای کوم دی قدر کې.
د پښتو ژبې او دود دستور د غونډې په پای کې ګډونوالو په یو متفقه قرارداد کې له حکومت تعلیمي او پارلماني ژبه پښتو کولو غوښتنه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو درکو سلام پښتونخوا. په خبرونه کې ستاسو په مخلي رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان ایکسپرس ټریبیون او رسپانه لیکي په ټوله جنوبي ایشیایي هیوادونو کې په پولیسو او نور قانون نافذ کوونکو ادارو کې د ښځو شمیره ډیره کمه ده او باید دې اړخ ته پام وکړل شي. ښځو پولیسو له روزنه ورکړل شي او د دوی له سړو سره یو شان سهولتونه هم ورکړل شي. د دغه لیکنې نورې برخې له فرخند اسد نور.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په ټوله نړۍ کې ډېرې کمې ښځې په پولیسو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د 2011 کال په خپل یو رپورټ کې وایي په جنوبي ایشیا کې یوازې 15% ښځې په پولیسو کې دي او په ټوله نړۍ کې د پولیسو د ادارو 9% د ښځو ده. په سکندنیوین هیوادونو چې ډېر پرمختللي دي په پولیسو کې 30% ښځې کار کوي. ځینو نړیوالو ادارو په 2015 کال کې پر دې کار پیل کړ چې څنګه په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې د پولیسو په ادارو کې د ښځو رول زیات او خکري. په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې په قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول ډیر کم دی. په بنگلاديش کې د غشميرا 4.63، په هند کې 6.11، په مالدیب کې 0.4، او په پاکستان کې بیا تر ټولو کمه 0.94% ښځې د پولیسو په محکمه کې کار کوي. د جنوبي ایشیایي هیوادونو په اساسي آئین کې دا لیکل شوی دی چې باید ښځو او د سړو په کار کې سفرک ونه کړل شي او نه د جنس په بنیاد سره امتیاز وشي. او کوچیري د پولیسو په محکمه او نورو قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول زیات شي نو د جیلونو او تاڼو کم سخت کلچر چې جوړ شوی هغه یو حد پورې نرم کېدای شي او په جیلونو او نورو بندیخانو کې د غیر انساني رویو په ختمولو کې هم مرسته کولای شي. ورسپانه لیکي یوازې د ښځو په پولیسو کې اخیستل نه دي، باید دوی ته پوره روزنه ورکړل شي، د خپل کار د اهمیت نه خبر شي او دا چې لکه د نورو هیوادونو دوی هم پوره سهولتونه ولري. په بنگلاديش کې سباندې 1,05,000 پولیس کار کوي. په دغه کې 6,853 ښځې کار کوي. په دغه هیواد کې د ښځو پولیسو لپاره 10% کوټه مختص شوې ده. په پاکستان کې په 1,05,999 پولیسو کې یوازې 4,040 ښځې پولیس کار کوي. په پاکستان کې په ایف آئی اے کې 9.8% ښځې کار کوي. په موټر وے پولیسو کې بیا 3.14 ښځې دي. دا شان په گلگت بلدستان کې 3.01، په پنجاب کې 1.2، په خیبر پختونخوا کې 0.02، په سند صوبه کې 0.61، په بلوچستان کې 0.31% ښځې په پولیسو کې دي او په اسلام آباد کې دغه شمیره 1.55% ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د ښځو په بړتی کولو کې خاص پام وشي او په پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو کې نه یوازې د دوی شمیره زیاته کړل شي بلکې د دوی ښې روزنې او سهولتونو اړخ ته هم پام وشي.
فرخند اسد بچی تاسو د ایکسپریس ټریبیون د ورسپانی د یوې لیکنې مهمه برخه وړاندې کول. هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. په اخر کې درته د همایون خان په غو کې د سندره دروړو.
هر قدم مس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار جنتی دا چمن بسنگار یو گلدس پر لی بہ سار دا پلس
شمیر پلی پٹی خیست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بشمیر پلی پٹی خیست باغنا لرو زیچ مینا محبت خپل مالیان